په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دیخ پرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لورې د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوي چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی، خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه عادلانه نه ده ترسره کیږي، دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بینټ پر طالبانو غږ وکړ چې فورا ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 14مه اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سره محکمې دا کړی و چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دو اوسیدونکو د قتل په تور تورن و، قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پریکړه صادره کړې ده. و تر دې مخې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه نهه کسان مړه او پنځه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بی پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوی، خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه و چې پکې چاودنه شوې، خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدېږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19مه بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنځشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغه نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن غازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې څخه د اوبلن غازو پر پیر بندیز به په دوه مرحلو کې ترسره شي. لشپګو میاشتو وروسته د لن محاله قراردادونو او د اوګد محاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماټانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دی. موسکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 16مه نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبې چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې وای، خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به د دغو لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنکړي. د افغان کډوالو خزو 22 نفری لوبډله 13 میاشت وروسته له هغه جوړه شو چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوب او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړي بودیجه تصویب کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د لوی مهربانه رپستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو سکونکو هیلې دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متلدي مهاله په خیره رسولې وې درنو سکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دیلسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته نه حضور ته حاضر سی وی په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی وی اوسې تیر لوست په موضوع کړوي کورنۍ دنده مو مجرا کړوي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوی اوسې نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري هاو د هغه د کورنۍ اړوند دی لسم لوست نوښتمه څخه تر د دشمې پاڼې پورې دا چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ او پیژنو دا چې دغه کورنۍ سره ول مینس تر ازي سره ول مینس ازي او دغه کورنۍ امپراتوري څنګهړتیا کوم دی پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاس راوړو رزو خپل د نن ورځې درس پیلو عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري درنه تکون کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړو دا چې د کورنۍ څړول د یونان باختري دولت لمین جوړي په ولسم سم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسي ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیل شي نو په دې وخت کې د یوې خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځ برخه کې او بلې خو همالته په دننه په هیواد کې سيتي قبایل شتون د یونان باختري د خپلواک دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابر کړه یعنی د یوې خو پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځ برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خو هغه کوم سيتي قبایل چې په هغه هیواد کې و د دغه دواړه دوا مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواک دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ننګیدو زمينه برابر کړه نو په دې وخت کې تقریبا 115 کال په خواتر میلاد یونان باختري خپل مرکزی د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای یعنی بلخ شار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وګرام ته بیای نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیدي چې میلاد بیا کال په خوا لمړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سيتي قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د ایران باختري دولت لمین جوړي همدغه یو چیان دی چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوی دی او یو لوی امپراتوري رامنځته کړي ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي د دې کورنۍ اړوند معلومات د رباتي په ډبرلیک کې لاس راغلي دي د نور مطالبه سربیره د کوشانیانو د شجره اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسز هم د کنشکا پلار دي د روباتیک په دغه ډول کې سره لدی چې نور مطالب راغلي دي سره لدی چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتو چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له بلیک څخه لاس راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای شو لږ د کوشانیانو د دولت رامنځته کیدو د چې دغه دولت سره ول منځ راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کال مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت لمینځه یوړ یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالفه کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت لمینځه یوسي هم دا دي چې دغه کوچي قبایل دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت لمینځه وړي بیا د بلخ شار نیسي او د یو نوې امپراتوري بنسټ جوړي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو دغه ډبرلیک هم د کنشکا د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی د دې ترڅنګ کجولاکت فیسز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکو یعنی لومړنۍ کس و چې د دې امپراتوري بنسټ کې کېژوت چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسز غورنیکو نموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجلا کتپیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د وکول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتی شاهانو هغه پاتې شونې حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځي یوسي. د کجولاکت فیسیس د زمانې زیات سکې هم د میس څخه جوړې سوي دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دای مرکی چې د سخه ورسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجولاکت فیسیس زوی بیا د بیمه تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیمه کت فیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل وږ زیش کال پورې واکمنو. بیمه کت فیسیس هم د کوشانیانو لمړنۍ ټولواکي وو، لمړنۍ واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه پلی په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې پراخې کړلې، یعنی لمړنۍ کس وو، لمړنۍ واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې ورسول ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کت فیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ورستوي او هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي، یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر بیمه کت فیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده، یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلی، یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و. هندوستان او بنارس پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړي توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلې، نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړې، یعنی ډیره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلود چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل، د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړ کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو، یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او 23 میلادي کال کې استرګلر نړۍ څخه پټ کړل، یعنی د مرسو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډیر غځولې و، یا تر ډیر سرحدونه پورې هغه به ولې و، د هغه د زمونه ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک وخت رسیږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره وکمن وو، د وسودیا په نامه یادېد چې هغه بیا په یو سل او 18 کال کې د امپراتوري واګې تر لاسه کړلې، یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د دې څخه ورسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې هغه د شتتګانو ترمنځ په سیمه ییز وکمنی باندې بدل سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې د هغه ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییز واکمنی باندې بدل سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې وو هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده، نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرین د امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنی د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا د ننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دوی د واکمنۍ دوره هم د څلوېښت څخه تر اتیایم زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې څلوېښت کاله د لرغوني آریانا او باختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل څلوېښت کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې ماتکتو و چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي. او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه ویشت پورې واکمني کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریزه اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو، چې هغه یو سلو وویشت څخه تر یو سلو اووه څلوېښت دیزه پورې واکمني کوي، او د دې دورې یا دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګ په لویدیځ او شمال کې دی او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه شل زیږدیزه پورې واکمني لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و. د دغه ستر امپراتوري پر ټولو سیمو باندې واکمني درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنی له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوری و ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنی، هغه واحده واکمنی چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي، او جلا خپل واکمنی خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاس، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني. در نه زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسې، او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بور سره ملتیا وکي، او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې
دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پانی پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړي. زموږ استاسي تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهار زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دي او ښه مو زده کړی دي، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیا بن زید پاڅون ته، چې یحیا بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1399 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1499 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1322 سپوږمیز کال یا 1525 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په یو سلو ودرشم زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په یو چل سره وژنی او په مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو سرویشتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغه پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1099 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په 1099 سپوږمیز کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1099 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1099 قمري کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغه پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وو پیژندی. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندی چې دوی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروس پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروس پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه دروس سره پښتنه ځوابونه زده کول تاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه دروس سره پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډه توګه کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نوټ چې تاسو اخیستې دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی، د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کې او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چروغا جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح خلاص وایم. هیله د چې نن هم د لوست سره خره نشي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کيو او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښې ده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول.
پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی و په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سولیز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدي. بالاخره احمدشاه بابا د 68 کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیش وه د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په 50 کلنۍ کې 1950 لمریز کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دریژې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه به خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1190 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاورې ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترڅو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1190 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنی خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1190 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دو نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او دی ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شهزاده محمود واک ته رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې دی ړند کیږي او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا ړند کیږي، کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و، دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته، چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخ کیږي. او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او وروسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنی دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه، چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي. چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته، د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو د په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخیلې دي چې دوی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي. چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سوی دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل تر ننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل تر ننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل تر ننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاد د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق لده د کوشتوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 1501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټه سره سمون لري زیږیدلی دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بی بی حلیمې سعدې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیستا. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې دیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو، او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونه څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان څو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ، او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بهیرا نومېدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه، او دا غوښته وشتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رغتل نه هو چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن وه، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي، او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه، او د ډیره ګټې سره به بیرته مکه ته راغلی. کله چې قافله مکه ته رسیږي نو په دې وخت کې د بی بی خدیجه رضی الله عنها کوم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو کله چې دوی مکه ته ورسیدل بیرته دغه غلام حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایل کیسه وکړه او د هغه څخه ورسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي او زموږ نبی هم دغه بلنه مني چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بی بی خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې د ژوند ټول واقعیات د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توب پورې همدارنګه د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکه څخه بهر سفرونه هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه په لند توګه دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبوسکیږي د المر پشان دغه ټول پیښې روښانه دي. راځو د باسات څخه تر هجرت پورې د چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې یعنی د هغه وخت څخه چې مبعوث کیږي په پیغمبر پورې بیا د هغه وخت پورې چې د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د باسات څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او تقدیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت راولا او د نړۍ د پیدایښ هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه و ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل هلته به د نړۍ په پیدایښ او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پوری دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 30 کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تر اوړه په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوختو یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولول پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکې یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د لاسه ورکړه او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درېم وار سره بیا هم ډیر زور راکې او د زور راکولو څخه ورسته بیا فرشته ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من العلق اقرا ربک الاکرم الذی خلق بالعلم علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف و تلاوت کی او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسانیت د کلکې شوی ویني د ټوټه څخه پیدا کړ ول ول چې ستارب ډیر مهربان او ډیر کریم دی هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پر نه پوهیده. څه وخت بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بی بی خدیجه رضی الله عنه د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیرېدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول خلک په پټ اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده دغه کار درې کال دوام وکړ چې د دې وخت د 1300 ته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د صفه بغونډې کې د اسلام دعوت ښکارا کړ او په ښکارا ډول سره خلک اسلام ته رابلل چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړ او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه
تیری ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومه ده او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي د پنځه د بسد د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لمړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کې چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل یو شمیر د کفارو د تیرې لعمل خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضا هم ورته تنگ سول د وسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هر خوا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د نږدې دوستانو او لاتړو څخه وو هغه وفات سول چې دغه دعا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډیر اغیز وکړم چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن پنامه ونموي بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوې چې د دعوت درستاله د فرزي د سرت رسول څخه د سرت رسول په وړاندې یو کوچنی خند را وګرځي د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په مخ او هدف باندې د رسالت د ندې سره کول لپاره د طائف شارت چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه مانه بلکې د خپل زمونه ته هم د دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ډیر وزیر وي او هغه د شار څخه وبسي رازو دا عقبې تړونونه یا بیعت ته چې دلته دوه تړونونه سوي و اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایوس د طائف شهر ته ولاړی او د بنی ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ډبره باندې وشته نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوت اول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یسربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتونه هم اسلامو منی دا وعده وکړه چې وکړ ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کساند حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو غلا او ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دند ورکړه چې دا غدول ستنه سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زتر خلک مشرف کیږي دویم تړون یې داسي و چې د وسط په 13 کال کې بیا درو اویا تنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دي په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپل اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې جنت غواړو او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره و چې هغه کې شو تلسو رزور پسې هجرت ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه، بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه وسلم کور د مشرکینو د خوا کرابل سوی وو، چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي، په دغه شپه علي رغد الله عنه ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کفار دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي، درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار ترخلي پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یسرب په لور باندې حرکت کوي، چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د یسرب په دوه میلی کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو د صبح یسرب ته وخوځېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر څو کې درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00 420 22 12 240 0